السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یاست پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې نن د تبرکلوز یا نری رنز پر مسله پکې خبرې کیږي په څو شیبو کې متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځوابوي خو اوس خبرونه را سره واوري د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی یویشت ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلب ځپلو کورنیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او 215 څخه زیات کسان هغه د سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د بوجي اسمبلې تر لسمې پورې بهیدلې چې تر 9000 جری په زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درې الوتکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانی ولګېده او حمله کوونکو تلرم الوتکې ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حمله د دې سبب سوي د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړی میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمه بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راست د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغه مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په اړه ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپل درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه سوا. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. توبرکلوز یا نری رنز یو خطرناکه باکتریایی ناروغي ده چې په افغانستان کې تیر کال نږدې 10000 کسان پرې مړه شوې دي. دا ناروغي چې سل هم ورته وایي او اختصاري بڼه یې ټی بی ده، له یو انسان بل ته لېږدول کېدونکې یا ساري بڼه لري. د توبرکلوز میکروب د انسان د بدن پر هرې برخې برید کوي، خو عامه او وژونکې بڼه یې د سږو توبرکلوز دی. د توبرکلوز لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ که تاسو په نری رنز اخته ناروغ لرئ، څه ډول چلند ورسره وکړئ؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د تنفسي ناروغیو او توبرکلوز متخصص ډاکټر نعمت الله احمدزاده. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ او له ډاکټر سره خپلې پوښتنې وکړئ. د استودیو سره د تماس شمیرې دی 00 420 11 2 45 01. بل نړیواله شمیره ده چې په دې شمیره کې که تاسو ښه انټرنیټ لرئ او واټساپ کاروئ دې شمیرې ته زنګ وهلی سئ. واټساپ هم پکې ده 00 420 11 2 41 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپلې پوښتنې او اندېښنې له موږ سره شریکې کړئ. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل په دې وکړو چې توبرکلوز یا نرای رانز څه ډول تعریفولی شو په ساده الفاظو، او اوریدونکو ته یې په اړه څه وایي، دا څه ډول ناروغي ده، او نښې نښانو او نور عواملو باندې به بیا وروسته خبرې وکړو.
مننه پاول قدم کې، سلام علیکم استاسو تخنیکی ټیم ته او ټول وطنوالو ته علیکم السلام. او توبرکلوز یو ساري یا مزمن مرض دی چې عامل یې مایکوباکتریم توبرکلوز ده. او مایکوباکتریم توبرکلوز چې دی یو بکتریایي میکروب دی چې په اول قدم کې د تنفس له لارې نه، د تخیل له لارې نه، د پرنجل له لارې نه، او د خبرې کولو له لارې نه د مریض شخص نه سالم شخص ته انتقالېږي. او د هغه په څنګ کې توبرکلوز ما ویل چې مزمن دی، په دې معنا چې په دفعه حالاتو کې یا په ناګهاني حالاتو کې دی خپل دومره اعراض نه ښکاره کوي، او ورو ورو د مخ کې دي بلاخره سږي یا ځای د بدن په مکروب باندې اخته کېږي، او خپل اعراض او علائم ښکاره کوي. او د هغه په څنګ کې کله چې د بدن د دایمونی ول مرکز دې چې دا او سږي دا په سږو کې دی خپرېږي، ورو ورو دی کولای شي چې د بدن نور ځایونه هم په مرض باندې اخته کړي. او د دې اعراض چې دی په اول قدم کې توخی ده، توخی دو هفتونه ډېر وي، او د هغه په څنګ کې تبه وي، او بې اشتیایي وي، د وزن بایلل دی، او دا عموما په تدریجي ډول منځته راځي. او په افغانستان کې د WHO د اټکل سره سم په افغانستان کې په کال کې تقریبا 15,000 خلک په توبرکلوز باندې اخته کیږي. او په نفوس لحاظ کوایم په هر یو لک نفوس کې تقریبا 193 کسه په کال کې په توبرکلوز باندې اخته کیږي. او اراز نه هم وایل چې اراز عموما د اول د توخی نه شروع کیږي، بیا وروسته توخی نه نو اراز علیهم باندې سره دی. توبرکلوز مرکز چې دی، د توبرکلوز مرض مرکز چې دی سګه ده، اول سګه اخته کیږي، بیا ورو ورو د وینې له لارې نه یا د وینې له لارې نه نور بدن ته انتقالېږي، کېدای شي چې د پښتورګو توبرکلوز، د لیتوبرکلوز، د توتونه فقرات توبرکلوز، یا د ادوکو توبرکلوز دا کېدای شي منځته راځي.
ډاکټر صاحب راځي شمیرو باندې بم لګروسته تم سو دغه معلومات ډیر جالب دي موږ ته اوریدونکو ته، ځکه افغانستان کې نن سبا مجموع کې روغتیایي خدمات کمزوري دي، خلک د دې وس هم نه لري چې ډاکټر ته ورسي او معایناتو کې، ګرچې اکثره معاینات په دولتي روغتونونو کې وړیا هم دي. یو ناروغ څنګه پوسی چې د توبرکلوز دی، ټوخی او وچ ټوخی، یا هم مثلا بلغم سره ټوخی ممکن کسانو ته پیدا سي کله کله موسمي وي، خو څو وخت مریض پوسی چې ممکن توبرکلوز وي او لار سي معاینې لپاره؟
بالکل، ما هو د تاسو وایي چې توبرکلوز یو ساري مرض دی، د یو شخص د مریض نه سالم شخص ته انتقالېږي، چې انتقال عموما د توخی، پرنجل او د خبره کولو لار نه په قطره، د اوایي لار نه په قطراتو باندې، د خولي لار نه سالم شخص ته انتقالېږي. یو مریض شخص کولای شي چې په هر خپل توخی باندې د 3 to 5 million مکروب د توبرکلوز جامعیت یا محیط ته خپره کړي. او کچیرې څوک د 2 نه ډېره توخی ولري او توخی سره بلغم ولري، دوی باید په اول قدم کې تجاوز کړي مرکز تشخیصي. موږ په افغانستان کې تقریبا 800 مرکزونه لرو چې هم تشخیص توبرکلوز کېږي، هم تداوي توبرکلوز کېږي. د هغه په څنګ کې موږ مرکزونه چې شخصي مرکزونه دي، شخصي شفاخانه دی، چې په دغه شفاخانو هم پروګرام سره یا توبرکلوز پروګرام سره دخیل دی، او دوی کولای شي چې هلته مراجعه وکړي او د هلته د خپل کله چې د تخی پیدا شو تخی پر بلغم پیدا شو په ځان باندې درد پیدا شو بې اشتهایي پیدا شو اضطرابیا ورته پیدا شو د شپې له خوا نه خولې او تبه ورته پیدا شو دوی باید په اول قدم کې مرکز ته مراجعه وکړي تشخیصي مرکز ته په دولتي مرکزونو کې موږ ټول دولتي مرکزونو کې چې تشخیصي او تداوي مرکزونه دي په دې کې موږ د پوره توبرکلوز پروګرام لرو هلته درملنه تشخیص ټول وړیا دی او مریض باید هلته لاړ شي او خپل معاینات وکړي په معاینات کې خدای نخواسته دی توبرکلوز راووته یا د نری رنځ په مرض باندې اخته و هلته ورته کارت اچول کېږي او منظمن تر درس لاندې یعنې په دې معنا وه چې باید یو مریض د ډاکتر یا د کارکوونکي تر نظر لاندې خپله دوایي وکړي هلته ورته راجستر کېږي او دوا ورته شروع کېږي عموما د توبرکلوز تداوي چې ده شپږ میاشتې ده په شپږ میاشتو کې باید مریض منظمن هره ورځ خپل دوا وکړي خپل دوا باید قضا ونه کړي او دغه په څنګ کې ډاکټر د هدایت په مطابق باندې خپل ټول پروګرام دی در دوا د اخیستلو غذایي موادو اخیستلو تر ډاکټر تر هدایت لاندې باید دی خپل دوایي ونیسي.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکونی سي اوس نوبات تاسو ته درکو او زکه تاسو خپل خبرونه ده یو اوریدونکو اړیکنی ولې په واتس اپ کې د سره به خبري وکستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او مهرباني وکړئ د خبرونه په اړه څه نظر لري. تاسو غږ وصل دی مهرباني وکړئ خبري وکړئ. د دې اوریدونکو فکر کوم اړیکه ستونزه لري بل اوریدونکو بر واخلو مهرباني وکړئ. آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
بلودی سر ما سلامونه تاسو ډاکټر صدواړه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قریسه پښتون مهرباني وکړئ ستړي مشه
شکر مهربانه اوسئ. لوجین ساز ما تاسو ملما ته دوی پښتنې دي. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دا تبرکلوس چې ماشوم یعنی د مور په جېده کې مور حامله وي دغه ماشوم هم د مور په جېده کې په تبرکلوز چې مور په تبرکلوز اخته دی اخته کېدلی شي کنه د شیدو د لارې هم انتقالېدلی شي کنه. او بله پوښتنه مې دا ده چې د تبرکلوز په خپله واقعا چې خطرناکه ناروغي ده وژونکې ناروغي ده نورې کومې خطرناکې ناروغۍ زېږولی شي او په جهان کې اول د تبرکلوز په کوم ځای کې تشخیص شو او
مهرباني وکړئ. آزادی راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خاګ موصل دی مهرباني خبرې وکړئ.
ډېر زیات مننه خاګ من درځي
او خاګ مرازی مهرباني وکړئ. د دې اړیکې اړیکه پرې شوله هڅه کوو چې اوریدونکو راوخلو. اوریدونکو که تاسو اړیکه نیسئ واتس اپ ته نو انټرنیټ کیفیت مو ښه وي اړیکه ونیسئ. که انټرنیټ مو ضعیف وي تاسو وخت ضایع کوئ د نور اوریدونکو مخه هم نیسئ او غږ مو هم نه وستیږي ځکه واتس اپ یو څه پیاوړی انټرنیټ غواړي چې په افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه انټرنیټ کله کله په ځینو ځایونو کې سم کار نه کوي. په هر حال ټلیفون ته هم اړیکه نیولای شئ که چیرته ټلیفون کې مو کریډیټ وي 00 4022 11 25 00 ده. ښه ډاکټر صاحب تاسو سره پاتې کیږم خو راځي د اوریدونکو بیره وخت چې منتظر پاتې نسی مهرباني وکړئ. آزادی راډیو ده مهرباني غږ مو وسه.
السلام علیکم.
علیکم السلام. اړیکه پرې کېږي ډاکټر صاحب راځي بس ته به ادامه ورکول تاسو سره اوریدونکي به وروسته اړیکه ونیسي. د تبرکلوز په نښو نښانو باندې یو څه تم شولو او دا مهم ویل چې په افغانستان کې د درملنې امکانات هم شته. شپږ میاشتې درملنه کېږي. راځي دغه د شپږو میاشتو درملنې موده څنګه ده؟ داسې ویل کېږي موږ اوریدلي چې د تبرکلوز دغه کومه دوایي چې دا وایي قضایي باید په کرانه سي او پرله پسې ډول باید وخوړل سي او دغه شپږ میاشتې د درملنې موده کې باید ناروغ تر کله کې څارنې لاندې وي د ډاکټر لخوا. همداسې ده یعنې درملنه همداسې جدیت غواړي؟
مننه. اصلا خبره په دې کې ده چې تبرکلوز ساري مرض دی، کشنده دی، مگر خوشبختانه قابل دید علاج دی، خوشبختانه قابل دید علاج دی. پا دی مانا چه که یو ناروغ خپل دوا سم اخری، منظم اخری، سل فیصد مریض خی کیوی، سل فیصد. او اصلا دی مرض چه ده تداوی پشپاگ میاشت ده، پشپاگ میاشت که مریض باید قطعا خپل دوا قضا و نکی. که ده یو رد دو رد دوا قضا که دی لی مقاومت ده، مکروب د دوا په مقابل کې مقاوم کیږي، کله مقاومت ورته منځ راغی ډېر مشکلات منځ راځي، هم علاج ډېر مشکل دی او هم تداوی او تشخیص هم ډېر مشکل دی. په دې حساب باندې که څوک په نوې حالت باندې په توبرکلوز باندې اخته کیږي، په اول قدم کې کله چې تشخیص شو باید خپله دوا هر ورځ د ډاکټر یا د کارکونکو صحي تر نظارت لاندې خپل دوا وخوري، چې دې ته داد وایي. او په هغه څنګ کې مریض هر ورځ مثلا باید کارکونی پیت خپل آل وای چې په کوم حالت کې دی، کله شي چې مثلا دوا تبن دوا اورد جانبی لري، دوا ریاکشن لري، دوا مثلا د تبرکوز یا دوا د آینج په نامه هغه ته شمیتیا د رنگ تغییر ورکوي، مریض په دې باندې وخته کیږي وای او وای دما ته شمیتیا سره وینه راغی، حالان چې هغه د دوا تاثیر دی په دوا کې فرق دی، په تشې بیتیا د کې وینه وینه نشته دی، دا وخته کیږي دا وخته کوي. نو په دې حساب باندې باید مریض تر شپږ میاشتې پورې چې دی په دوه ګرو باندې تقسیم کیږي، په دوه دورو باندې تقسیم کیږي، یو ته دورې تشجیبیه وایي، بل ته دورې تعقیبیه وایي. په دورې تشجیبیه کې چې دی د عموما په څلور دوا په یو تابلیت کې دی چې د وزن په مطابق باندې دی دوا خوري، او د هغه په څنګ کې باید ډاکټر د دې مریض حالات ته ټولو ته وګوري. په دې حساب باندې موږ وایو چې باید کارکونی سي تر نظارت لاندې اوخري. موږ په افغانستان کې مشکلات لرو، تاسو عبور صحافت لرو، په دې کې موږ پروګرام ملي کنټرول توبرکلوز پروګرام نیولی ده چې هغه ساحو کې چې کلینیک نږدې نه دی او مریض نشي کولی چې هغه نږدې ته لاړ شي، موږ د کمیونیټي بیسا زیاتاف پر مبنای جامعه یو پروګرام لرو چې موږ په هر کلینیک کې کارکونی سی جامعه لرو، اغا مریض کارکونی سی جامعه ده سپارو چه دیل کور یا خلوان ده یا دیل کور پسنگ دیل کور لری، اغا دوا ورطا ورکوی او اغا تر نظارت لانده نیسی. مگر مطمئن خبر بدید شده چه مریض وای چه دوا باید قضا نشی، یا ورق باید دوا قضا نشی.
همداست دکتر سبیانی، دوای چه دا باید پر لپسې ډول وخوړل سي او هیڅ قضایی فکر نه چې ځکه قضایی کې راځي بیا میکروب په وجود کې مقاومت پیدا کوي د دوا په وړاندې او بیا هغه تداوی مجبور لسره وسی. ډاکټر صاحب د قاری صاحب پوښتنه به هم ځواب کو. قاری صاحب پښتون اړیکه نیولې وه، وای آیا که چیرته یو میرمن حامله وي ماشوم او دا په تبرکلوز اخته وي، ماشوم ته هم لیږدول کیږي په نس کې او یا هم وروسته د شیدو له لارې؟ او بل پوښتنه دا وه چې وایي توبرکلوز نورې کومې ناروغۍ زیږوي؟ د ځینو ارقامو پوښتنه هم وکړه، وایي لومړی ځل لپاره چیرته پیدا سو؟ ما چې یو څه مطالعه مخکې وکړه، فکر کوم د لومړي ځل لپاره دا ویروس او دا میکروب کوم جرمني عالم کشف کړ چې همدې لپاره بیا نوم هم پکې خود.
په 1922 کال کې د رابرټ کوخ په نامه یو جرمني عالم و چې په اول ځل کې د مایکوبکټریم توبرکلوز یا د توبرکلوز مکروب پیدا کړ. هغه مکروسکوپ باندې چې د دې میرمن دې ته د سالګرۍ په شپه باندې ورته توپه ورکړی وو، او هغې د مخکې هم توبرکلوز و، مګر خلک نه پوهېده چې دې څه رقم انتقالېږي، څه رقم منځ ته راځي. په اول ځل کې تقریبا مثلا 2000 کاله مخکې خلک په دې عقیده وو چې دا یو مرض دی چې که یو چا په کور کې ونیول که نه، مېرمنې باید که مړ شو باید مېرمنه ورسره خاص دي یا زوی ورسره خاص دي، ځکه چې د زوی د دې مرض د انتقال باید کېږي. بیا هغې نه وروسته خلک په دې باندې پوه شو چې دا مکروب دی، پیدا خیر نه دی، جادو نه دی، جنیات نه دی، مکروب دی. خلک څه کوله؟ خلک خپل مریض ته ښه ته غذي کوله، ښه ډوډۍ ورکوله او لمر ورته ورکوله، چې په دې باندې هم تقریبا 2-3 فیصده یا 1 فیصده نتیجه ورکوله. بیا کله چې رابرټ کوخ په 1922 کال کې دا مکروب کشف کړ، پیدا یې کړ، بیا دې لپاره دواګانې جوړ شو، دواګانې بیا هغې نه وروسته تداوي و تقریبا 2 کاله. بیا دو کال نه آهسته آهسته دا په یو نیم کال باندې بدل شو، د یو نیم کال نه په یو کال باندې بدل شو. بیا په 1995 کال کې د درس سیستم چې تداوی هغه وخت کې اته میاشتې وه دا منځ راغی. په اته میاشتو کې مریض دوا خوړه ده او ښه کېده. خوشبختانه اوس دا تداوی شپږ میاشتې رسېدلی ده او علما او دانشمندان په دې عقیده دی چې ورو ورو د مدې د تداوی نور هم لنډ کړي او هدف دا دی چې تر 2500 کال پورې باید د توبرکلوز تداوی ډېر لنډ شي. او اوس هم سازمان سی جهان یا WHO دا خبره کړې ده چې تداوی د توبرکلوز باید څلور میاشتې، اوس شپږ میاشتې ده، باید څلور میاشتې په یو مملکتونو کې د څلور میاشتنۍ تداوی شروع شوی ده. موږ هم کوشش کوو چې په خپل برنامه کې یا په خپل پلان کې دا څلور میاشتې تداوی انشاءالله په نږدې کالو کې به شروع کړو. خبره په دې کې ده چې موږ باید عام وغږېږو، خلکو ته وغږېږو چې ای خلکو، تاسو کله چې یو مریض تشخیص کېږي چې توبرکلوز دی، په اول قدم کې د هغه تداوی ډېر مهم دی. تداوی ریګولیشن یا منظم کېدل، ورست هره ورځنۍ تداوی او هغه هم نظارت لاندې ډېر مهم دی. او بله خبره دا دی چې باید مریض ښه تغذیه شي. وایي په توبرکلوز مریض باندې تاسو په توبرکلوز باندې اخته کېږي او پوهېږي چې تیږه ماته ګټه لري او ویټامین لري تیږه وخوري، نو ځکه چې دغه توبرکلوز مقاومت د بدن کته کوي.
او د خپل کوم داروی هم چې دی ډاکټر څه فکر کوم دغه کومي ګولې چې ورکول کیږي هغه ډیر کمیت له لحاظه هم ډیر غټي ګولې وي، غټ غټ کپسولونه وي او انسان وجود هم ورسره کمزوري کیږي. نو زه دې تر اتللم چې څه ډول خواړه ورسره وخوري ناروغ چې دغه دوا ډیر تاثیر پیونه کی. او دغه د خالص پښتون پښتنې جواب کوي چې آیا شیدول لار نه انتقالیږي او کنا بیا به دغه نور پښتنې چې دی دا به مطرح کو او ریدونکو ته به هم نوبت ورکړو.
اول څه دا وایم چې د پښتنو په افغانستان کې ډیر زبردست دوا موږ لرو، ته موږ سره جی ڈی ایف کومک کوي، ډیر ښه دوا ده او دغه دوا چې دا استاندار دی تل په تل کې تاثیرناک دی، ښه تاثیر لري. او اوس مخکې دوا چې وو دانه دانه وو، اوس نور دوا په یو بلای کې ده، ډیر مشکلات نشته دی. مګر کولای شي چې ښه ازمې کې ښه وخوري که یو. او بله خبر دا دی چې توبرکلوز چې ده د عامله ښځنه ماشوم ته انتقالیږي نه، یعنی یو ماشوم چې د مور د بطن نه پیدا کېږي ولادت کېږي هغه توبرکلوز نه لري، صحیح؟ مګر که مور توبرکلوز مثبت وي تو مثلا د توبرکلوز د سږو توبرکلوز وي چې هغه هم بلغم مثبت وي پیدا، په هغه حالاتو کې مونږ ماشوم ته هم دوا ورکوو د شپږ میاشتې دپاره چې هغه بیل دوا ده د آی پی سي یا آینت پریونتیو تراپي ورکول کېږي. او هغه ماشومان چې یو مور سره یا خپل په فامیل کې د توبرکلوز مریض لري چې هغه توبرکلوز د سږو وي او مثبت وي بلغم مثبت وي، اگر مولداغو د ماشومان د پاره د پینټا کال نه خته وی اگې د هم مون آینه پریونټیو تراپی یا تداوی وقایری آینه ورکو، مگر د شډیل لاره نه او د مور په ناس کې ماشومان په توبرکلوز باندې اخته کیږي بالکل نه.
مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ، کور مو ودان. هو راځي چې نور اوریدونکو ته نوبت ورکو. هو مهرباني.
نه د قاری صاحب یو بل سوال هم
هو د ارقام په اړه باندې ودای وي چې توبرکلوز نور کوم ناروغي وایي زیږوي.
او تاسو ته چې توبرکلوز څه ده یو مضمون مرض دی، به کولای شي چې اول قدم کې پښتو کې ډیر خرابواله مان تروي دی، دا څه چې مرکز یې څنګه ده او پښتو کې کولای شي اختلاف د څه چې ده مثلا خپل کولاپس کوي څنګه صحیح ده چې په شرایط کې دا هغه پسند کې مریض دنګر کوي دی سیستم د مافیات ډیر کته کوي. او دا هغه پسند کې کلسټر د توبرکلوز د سږو نه په دیوینه لاره نه د ګورځي تلارسي مثلا د ګردو تلارسي ناس تلارسي تېدا د اډوک تلارسي د اعصاب تلارسي البته نور د توبرکلوز مرستیا ما سره ولې د اماغه اورګان تر. او بل خبر ده چې توبرکلوز زمينه ساز دی بل مرسته مثلا توبرکلوز مقاومت کپتوی کیدای شي چې یو څوک د شکر مرض ولري دا ورته پرمختلل کوي. که څوک مثلا خدا نخواسته ایچ آی وی یا ایس مکروب ولري هغه ورته فعالوي. دا چې عدم کفایت د ګردو منځ ته راځي، عدم کفایت د زړه منځ ته راځي او نور بس خپله بهد نور. توبرکلوز چې دا زمینه ساز د بل امراض دی، د بل امراض لپاره زمینه ساز دی، ځکه چې مقاومت په دې کې تکلیفي د معافیت د بدن کمه کوي. چې کم سو بل انسان چې مداخله وکړي بل مکروب چې مداخله وکړي هغه ته هم زمینه نه راځي.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. کور مو ودان. راځئ چې اورېدونکو ته نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ واورېدونکو اړیکه نیولې ده. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه جین صاحب. سلامونه جوړ پخنه بلرغه سیدن بیان نشه خبرې کوم.
ښه مهرباني وکړئ زو لایسه
من بالي اجا محترم هم پدې دلم او تر پښتنه پښتنه دا څه محترم دې هم دې ورته کیږي کله یو مریض د تفکر کې پیدا کیږي کله چې ځنی څه مال تر دوايي وای ساتو مریض مرضی پر کلوز لري تر زره قابل اني شپه پر سیل البته زم رحم اورم تو کوي د تبرکلوزیم زیتر څنګه د همره کوي وای دا مننجت ناروغي هم لري. نو آیا اوس دا منن او تبرکلوزیم زیتر څنګه فرق څومره ده؟ د دې ترمنځ یو فرق څه کده ناروغي سره دی او موږ په وزرولم او چې
زابلای صاحب وبخای استاسو د غک کیفیت ډیر ټیل دی. فکر کوم ډاکټر صاحب هم سر په خلاص نه سم صرف ما دومره واوریدل چې مننجیت او تبرکلوز تر منځ توپیر پخته غک سره مو یو څه مشکل ده. نه پیګم کوم موقعیت تغییر کوي او لسره خبرې وکي ممکن خې وی کیفیت ولې چې خو نه
کوم اوس
نه ځخ څنګه ده. خو تاسو دامه ورکې مهرباني وبګورو.
چرسب کسی کابل انتشب خیلی محل تراتوائی و ساس قید تبرکولوزی مرزی او مننجت ناروغی لری و هاگه مننجت او تبرکولوز ناروغی سیرا تدیر زیاد تا مشکل جون که یعنی یو کال کیجی دوا مسلسل خرو. نو تا چه فکر که دکتر صاحب دا مننجت ناروغی او دا تبرکولوز ترمنز پرق او توپیر چه ده او مر څومره وخت نور اړتیا ده د واشتا سی بیا هم مسلسل هغه د تبرکلوز درې څلور سی په ورځ کې خوړل کیږي هغه ګولې څو وخت لا استفاده باید وکړو. مننه مهرباني کوم پښتنه یې.
سلامت اوسې کور مودان زابلای صاحب. مننه. بل اوریدونکو هم لرو خو راځي ډاکټر صاحب ول د پښتنه جواب کو بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. د دې اوریدونکو پښتنه مو ډاکټر صاحب اوریدل وای ناروغ لري ناروغ چې کربیاي ورته وای چې مغزی توبرکلوز لري او مننجایت هم لري څه وایي ورته ډاکټر صاحب؟
مې روانه ده دا خو ډیر زبردست سوال دی او ښه سوال کړی دی او د دې د ورور دې وضعیت لپاره زه به وایم چې مننجیت چې دا یو مرض دی چې د نخای شوکي یا د ستوني فقرات په اعصابو باندې التهاب منځ ته راوړي. کله چې التهاب منځ ته راوسته هلته د اطراف فلج من سراوی او کلکل اختلاجات من سراوی او دفع بدن من سراوی. نو مننجیت چه دا کیدای شي چې توبرکلوزی کوي ځکه چې توبرکلوز کولی شي چې تیږي مننجایت یا توبرکلوزیک مننجایت من سراوی. مګر عرف مې د بل مننجیت سره فرق نه لري. تقریبا عرض یو شی ده. یوازې یوازنه لار د تشخیص لپاره دا دی چې د ملا د تیرنا اوبه وباسو پیدا یا اسپاینل ټاپ وکړو او په هغه کې د مکروب وګورو چې مکروب د تبرکلوز شته دی که نشته دی. دا د دې تشخیص لپاره دی. او په هغه څنګ کې کله چې تیبي مننجایتس مست راغی مونږ تقریبا د تیبي مننجایتس لپاره یو کال تدابیر لرو. یو کال لپاره د اطلس میاشتې دولس میاشتې لپاره ډیر وبخه په دولس میاشتو کې دوه میاشتې یو رقم دوا خوري او لس میاشتو بل رقم دوا خوري همدغه د توبرکلوز دوا. بیا په هغه څنګ کې هغه تخریبات چې منځته راځي د مننجیت له وجې نه هغه د بل تداوی دغه د تبرکوز په څنګه بل تداوی وای چې هغه تخریبات به له منځه لاړ شي او دا بدمنجیت کې کېدای شي چې خدای نه خواسته فلج منځ راځي تاخر عقلی منځ راځي تېدا دغه شیان پکې شته دی مګر کله چې د تبرکلوز تداوی ورته شروع کوو موږ لیدلې ده چې ډېر مریضان په دې تداوی باندې ښه شوی دی او معاینات چې دا ډېره مهم دی په طبي مننجایټس چې هغه د ملا د کینې نه اوبه باسي او هغه ګوري چې په هغه کې د مایکروب د تبرکلوز شته دی که نشته دی او تداوی یې تقریبا د یو کال دپاره او کېدای شي د یو کال نه هم پورته لاړ
بله ډاکټر صاحب تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې معاینات ډېر مهم دي متاسفانه موږ ته داسې پیښې هم شکایتونه را رسیدلي دي چې په افغانستان کې کله ناکله دغه د تشخیص مرکزونه چې دي لږ زره کمزوري دي مثلا یو ناروغ توبرکلوز نه دی عملا توبرکلوز تشخیص سوی دی دوای ورکړي درې څلور ورځې چې هغه دوای خوړلې ناروغ ورسره نور هم جوړ سوی کله چې دویم یا ډبل چک کوي یا دویم معاینات کوي هلته ورته ویل چې نه تاسو کې توبرکلوز نشته دغه څه لامل دی چې مثلا په افغانستان کې دغه ویروس د تشخیص امکانات یو څه کم دي البته ممکن ټولو لابراتوارو کې دا ستونزه نه وي خو ځینو لابراتوارونو کې حتی د کابل یو مطرح لابراتوار نه هم دغه سیا موضوع راپورته شوی وي وخت
د خپل هیوادوال ته دا وضعیت ورکړم چې په افغانستان کې موږ د توبرکلوز تشخیص لپاره ډېر ښه وسایل لرو ډېر سامانونه لرو او ښه تشخیصي وسایل په افغانستان کې شته دی مثلا تاسو ته وایم په اول قدم کې که د توبرکلوز د سږي وي موږ مایکروسکوپیک معاینات کوو د بلغم دا تقریبا لیک په خوانه معاینات دی کنه مګر اوس د پاره هغه ماشین موږ لرو چې د جهان په سطح کې اغان دی د جنسپار په نامه همدا اوس موږ تقریبا په ټول هیواد کې په ټول افغانستان کې جنسپار ماشین لرو او موږ د پلان نیول شوی د پروګرام له خوانه چې باید هغه مریضان چې مخکې په مایکروسکوپ باندې معاینه کېده اوس په جنسپار باندې معاینه شي او د جنسپار نتیجه چې دا اته نوي فیصده دی او د مایکروسکوپ نتیجه چې دا څلوېښت فیصده دی د هغه په څنګ کې موږ کلچر لرو د ډي سي لرو ال پی ای لرو هیڅ مشکلات نه لرو ګورې موږ په دغه نفوس چې افغانستان لري په افغانستان کې موږ تقریبا شپږ اتیا ماشینې جنسپار لرو حالان چې پاکستان په هماغه خپل نفوس کې تقریبا یو سل شل یو سل بیس ماشین لري دا ډېر غټ خبره ده چې جنسپار ماشین مدرن ماشین دی او په دوه ساعتو کې تشخیص کیږي دا په ټول شفاخانو کې عمومي شفاخانو کې او دولتوالي په شفاخانو کې دا ماشین شته دی او مریض په دې باندې اتمن معاینه کیږي او موږ مشکل نه لرو همدغه د میلادو تیر اوبهکې به په جنسپار باندې معاینه کیږي د ماشومانو دپاره چې توبرکلوز نشي کولی چې بلغم پاس کړي یا بلغم ورکړي د هغې دپاره د سټول لار نه د غټو د میتیازو له لار نه موږ توبرکلوز تشخیص کوو د سبو د هغه په څنګ کې موږ کولی شو چې انجیټیوب واچوو او د انجیټیوب په وسیله باندې تشخیص کوو مګر ټول دا تشخیصي به په جنسپار باندې کېږي جنسپار ماشین چې دا ډېر قیمتي ماشین دی افغانستان کې
په ټول ولایتونو کې شته دی خو خدای اوریدونکو کې چیرته تاسو مثلا دغه سي علایم لري د توبرکلوز کده چې د تشخیص مراکز ته چې ډاکټر سي مخکې اشاره ورته وکړه چې اته سو شاو خو د تشخیص مراکز په افغانستان کې دغه مراکز ته مراجعه وکي او بیا و اته سو و 50 او بیا دغه تقریبا اتیا شپږ اتیا کوم ماشینونه چې تاسو یاد کړه هم په دیلو یو شفقانو په مرکز ولسوالیو کې شته یعنی دا معنا چې د تشخیص امکانات اوس یو څه د ډاډ او د پام وړ دي خدای چې اوریدونکو کې چې تعلیم لري مراجعه ورته وکړي ترڅو د دې مرګونی ناروغي نه ځان خلاص کړي اوریدونکو ته به ورسو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
لوګر ولایت څخه مو تاسو سره اړیکه نیولې ده لومړی پوښتنه مو ولې ډاکټر صاحب دا ده چې که څه هم لږ وړاندې به ویلې وی خو ما راډیو لږ وروسته ونیوله یو څه د ده علایم راته بیان کړی دوهمه پوښتنه دا ده چې که چیرته یو مریض وقایه شوی وي او له دغه مریضۍ څخه صحت یاب شوی وي آیا دوباره دا کس په دا مرض اخته کېدلی شي. نو دریمه پوښتنه مو دا ده لودین صاحب، چې کله موږ په زموږ
ښه دی ورور اړیکه پرې شوله، پوښتنې درې درلودې، دوه یاداشت شولې، درېیم یې پاتې شوله. په هر حال بیا به ممکن اړیکه ونیسي. بل اورېدونکو ته به نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ښه دی اورېدونکو، اړیکه هم پرې شوې ده. تخنیکي همکار اشاره کوي چې اړیکه ستونزې لري. په هر حال ډاکټر صاحب راځئ، د دې ساحل ورور پوښتنې به ځواب کړو. دوه پوښتنې درلودې او وای کوي چیرته حلایم راته په لانډو کې بیا تکرار کوي چې موږ په سار کې هم درلودل. ښه د خیر تکرار حسن بشي. او بل دای چې آیا و یو کس څو ځله پراخته کېدلی شي که چیرته درملنه کیږي؟ آیا وجودي مقاومت پیدا کوي او کنه بیا هم د میکروب حمله پې کولی شي؟
د به خپل ورور ته دا به ووایم چې علایم د توبرکلوز یا د نری رنځ علایم چې دی، په اول قدم کې توخی ده، توخی نه دو هفتې نه ډېره توخی او دغه سره یو ځای بلغم به وي. نور اراض علایم چې ده، بې اشتیایي ده، کفالت دی، خستګي ده، دګرتوب دی، تبه ده او د شپې له خوا نه خولې کېدل دی. دا علایم دی چې کولی شي چې موږ ووایو چې دا باید معلومات وکړي، کېدای شي چې خدای نه خواسته توبرکلوز وي. او د هغه په څنګ کې نښه او نښانه توبرکلوز چې دی بالکل وحشي ده. وحشي په دې مانا چې په اول قدم کې عموما توخی او د بلغم سره په دې هفتو کې نه زیات، او د هغه په څنګ کې مریض اشتیا نه لري، ډوډۍ نه خوري او ځای کار ته نه کېږي، جامې سره دومره القمن بنوي او د هغه سره یو ځای بندر کېږي، ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکوي، او د هغه سره یو ځای د شپې له خوا نه کور ته ځي، استومانتیا، خولې کېدل، دا ټول د توبرکلوز د علایم سره نښه نښانې دي. او بل سوال چې دې کړی و د وقایه په حساب باندې، توبرکلوز چې دا معافیت نه ورکوي، د تداوي توبرکلوز چې دا معافیت نه ورکوي، که یو مریض توبرکلوز تیر کړی وي او بیا کوم مریض سخت سره مخامخ شي چې هغه توخی ولري یا هغې نه مکروب واخلي، دا بیا کولی شي چې په توبرکلوز باندې اخته شي. او په دې حساب باندې موږ دې ته وایو چې د لکه بل امراض غوندې لکه مثلا سرخکان چې دی یا شری چې دی، واکسین لري، واکسین چې وکړي بیا نور به شری باندې اخته کېږي نه، یا مثلا بل امراض چې دی، مګر توبرکلوز چې دی یا نری رنځ چې دی دا معافیت نه لري. یو سړی چې یو وارې اخته شو، تداوي شو، کېدای شي چې بیا په دغه مرض باندې که چا د سره تماس ونیسي یا مکروب واخلي بیا په توبرکلوز باندې اخته کېږي.
یعنی که واکسین هم کړی وي ډاکټر صاحب، دغه ځینې ناروغۍ چې دي میکروبونه چې دي واکسین لري په ماشومتوب کې، که چېرته د توبرکلوز واکسین هم شوی وي بیا هم دا ناروغي هماسې؟
په دې باندې هم معلومات درکوم. اولنۍ واکسین چې یو ماشوم کېږي کله چې پیدا کېږي یا تولد کېږي، اولنۍ واکسین د توبرکلوز واکسین دی، بي سي جي ده، صحیح ده؟ او دغه واکسین کله چې یو ماشوم ته واکسین کېږي، دا یوازې یوازې کولی شي چې هغه توبرکلوز چې د وینې له لارې نه انتقالېږي هغې ته معافیت ورکړي، لکه طبي مننجایټس مخکې زمونږ ورور وویل، لکه توبرکلوز جورسي یا توبرکلوز میلر توبرکلوز دی، او اصطلاحي توبرکلوز دی چې په ماشومانو کې، لکه چې ماشومان په اول قدم کې آرام نه شي ښودلی، بیا مکروب چې ښه پرمختللی لار او اختلاط یې وکړو بیا ټکېږي، هغه په مرض باندې په ډېر بد حالت باندې اخته کېږي. او دا واکسین چې دا هغه توبرکلوز دپاره چې کله چې یو مریض توخیږي او مکلوب ورته انتقالېږي او د سږو توبرکلوز باندې اخته کېږي، دا واکسین دومره رول نه لري. مګر 50% دا واکسین چې دا د ماشومانو دپاره په اول قدم کې کولی شي چې معافیت د بدن ورکړي هغه توبرکلوز چې د وینې له لارې انتقالېږي. او بل توبرکلوز داسې عمده واکسین نه لري چې موږ وایو چې واکسین لکه شرې غونې واکسین وکړو چې بیا په مرض باندې اخته نه شي. توبرکلوز په هر وخت کې، په هر وخت هغه کې کولی شي چې یو سړی بیا بېرته ونیسي یا انتقال شي یا سړی بل سړی ته، یا سم دوا چې ونه خوري په وجود باندې مکروب پاتې شي، دی ده بېرته فعال شي. دې ته موږ وایو هاوس یا ریلاکس ورته وایو، یا ناسم تداوي ورته وایو، په دغه حالت کېدای شي. نو بي سي جي ډېر مهم دی. هر ماشوم کله چې پیدا کېږي د مور نه باید بي سي جي واکسین په اول قدم کې وشي، چې اوس هم په افغانستان کې په ټول مراکزو کې چې ماشوم پیدا کېږي هلته د بي سي جي واکسین نشته دی. ای پی آی دا وکسین ټول مرکز ته ورکړی ده. اول دا وکسین شوی دا وکسین ته مسلمان ته کیږي.
کور مودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې کله په توبرکلوز یا نری رنځ باندې اخته ناروغ پرنجای کوي یا هم ټوخیږي نو فکر کوم له 3 تر 5 میلیونه پورې میکروبونه تاسو ویل چې لزان سره خارجوي نو دا معنی چې ناروغ سره باید ډیر احتیاط وسی خصوصا هغه کسان چې په کور کې ناروغ لري څه ډول چارچلان وسیله ناروغ سره څنګه مثلا ناروغ هم خو پالل شي او په زمن کې دغه د خوندیتوب لارې چارې هم خې په نظر کې ونیول شي ستاسو سپارښتنې به هغو کسانو ته چې په کور کې ناروغ لري د توبرکلوز سوي
یو مریض چې د توبرکلوز د سږو توبرکلوز سږو توبرکلوز دا ساري ده چې بلغم مثبت وي ولري په اول قدم کې آداب تلفا یا ورته توخی آداب وي دا باید مراعت کړي صحیح ده څنګه چې کله چې توخیږي اول په خپل خلا باندې خپل هغه صادر چې دی یا دسمال چې دی یا هغه په خپل خلا باندې ونیسي که دسمال ورسره نه وي ماسک مریض لپاره ډېر مهم دی اگر څوک په مرض باندې اخته دی توبرکلوز د سږو لري توخیږي هغه باید ماسک ونیسي یا خپل صادر ونیسي که ډېر نشو د خپل باندې هغه نه دی دا ارنج دا په خپل دغه په خپل خلا باندې ونیسي او توخیږي او هر کله باید خپل لاسونه ومینځي او په هغه کور باندې چې دی ژوند کوي هغه اتاق باید څه شی وي هغه کوټه باید لمر ولري لمر نه ډک وي او عموما یو مریض کله چې تداوي شروع کوي او تداوي لاندې نیول کېږي د 2 نه تر 3 هفتو پورې چې دی خپل دوا منظم وخوري سرایت د انتشار د مرض په دې کې بالکل له منځه ځي په دې معنا چې د دې بلغم منفي کېږي او سرایت د مرض انتشار له منځه ځي عموما هغه څوک چې د دغه مریضانو سره په کور کې یو ځای ژوند کوي دا باید څو ټکي په نظر کې ونیسي په اول قدم کې مریض ته باید مکمل اندې توخی د آدابو په هغه باندې باید پوکي هغه سره یو ځای باید د دې سره چې ژوند کوي د دې اتاق باید جلا کی او تر هغه د 2 3 هفتو پورې چې د دوا خوري او کله چې منفي کی یا تر 2 میاشتو پورې چې د انسنتیف اخلي یا شاشه د مرکز دوره دوا اخلي دا باید اتاق جلا وي لوخي جدا وي او مریض باید کله چې توخیږي باید د نور فامیل سره باید لري وي او یو مور چې توبرکلوز ولري او خپل ماشوم ته شدي ورکوي په ماشوم باندې کله چې د مور نه پیدا کیږي توبرکلوز نشته دی مګر کله چې یو ماشوم په توبرکلوز راځي کله چې مور ورته شدي ورکوي او د دې آداب سره فکر دان او دغه شیان باندې خپل پام نه نیسي مثلا خپل ماشوم ته شدي ورکوي باید خولي دی خو دا مې چې خپل ماشوم ته مکمل شدي ورکې هیڅ مشکل نشته دی او بیا خوله باندې کی یا یو مالو مې په خوله باندې او یا مور کړه چې ماشوم دې په ریکي وی او شدې ورکې بعد مختلفه ده چې خپل ماشوم ته مستقیما تماس و نه لري په دا حالت باندې مونږ کولای شو چې د توبرکلوز د انتشار نه مخنیوی وکړو
او ډاکټر صاحب تاسو
توبرکلوز مطلق دا شپږ مایکرونه توبرکلوز مطلق دا شپږ مایکرونه قدر لري دا په هوا باندې مالک پاتې کیږي او خصوصا په هغه او تاسو کې هغه څه کې چې لمر نه وي سوري وي او نمناک وي هلته کولای شي تقریبا درې نه تر 5 کاله خپره امرار آیات وکړي دغه وجهه بعد د مریض ټول برستنې ځای دا ټول هر ورځ باید لمر ورکړي
او تاسو دغه کومه مسالې ته اشاره وکړه د سرایت یو څه جدي او د اندېښنې وړ دی ډاکټر صاحب تاسو ویل چې ناروغ باید سم وساتل شي کوټه باید په لمر کې وي او کومور چیرته په اختاوی باید ماشوم ته په احتیاط شوه دی ورکی زموږ تاسو په وطن کې خو عام دوه دادې چې خزینه نه وازدا چې خپل ماشوم پالي ټوله کورنۍ هم پالي مثلا پخلای کوي ډوډۍ پخوي ډوډۍ تیاروي د سرخان ته راوړي دغه کوم ناروغان چې کچیرته مثلا تشخیص کیږي چې دا ناروغي هم لري آیا د کور په کار کې هم ونده درلودل شي او کنه خده چې د کور کار مثلا بل چاته وسپاري ځکه کله چې پخلای کیږي کله چې ډوډۍ د سرخان ته انتقالي کې ممکن دغه حالاتو کې هم ناروغي انتقال شي
بالکل تاسو خبره صحیح ده خو کبیا هم د موږ تاسو دوست دی او د حنات دی کلچر دی چې خده باید په کور کې پخلای وکي د کور کارونه وکي په دغه حالاتو کې دی باید کله چې توخیږي خپل لاسونه منظم په صابون باندې ومینځي او کله چې د کاسه کوي په دې باندې خوله خوله بند کی خوله خوله بند کی او دا د ما دا خبره چې دا هغه مریضان د پاره دی چې یوازې د سږو تخی لري د سږو توبرکلوز لري او هغه هم چې مثبته وي په دې معنی چې په بلغم کې د مکروب تشخیص شوی وي هغوی دپاره باید تاسو خبره صحیح ده چې هغه ځکه چې هغه بیچاره خپله مریض دی نشي کولی چې کار وي ځکه چې توبرکلوز یو میخانۍ عمده دی چې استرتیا منځته راوړي ضعیفي منځته راوړي بندري منځته راوړي صحیح ده د هغې سکل چېرته کولی شي چې لاندې کار وکړي خو بیا هم که مثلا دومره عادت ونه لري او توبرکلوز مثبت باندې اخته وي دی خپل خوله بنده کړي خپل په څادر باندې یا ماسک باندې یا پیشۍ باندې یا کولی شي چې خپله کار وکړي او نظافت خوله پاک وساتي عموما دا مریضان ما درته وویل چې په دوه یا درې هفتو چې تداوي شروع شي او دوا خوله منظم ونیسي شرایط یې د فامیل ته او اجتماع ته
او یعنی لومړنۍ دوه درې اونۍ ډېرې مهمې دي چې په همدې درې اونیو کې باید ځان وساتي او د فامیل له غړو سره هم په تګ راتګ کې احتیاط وکړي او وروسته بیا چې کله دغه درې اونۍ تېرې سي بیا سرایت یې له منځه ځي اما تداوي به دوام ولري. مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې یو بل اورېدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ښه د اړیکه هم پرېښوله کوچ کوچی اوریدونکو راوخلو. مانه نه پیګم چې ستونزه د ټلیفون نه هم اوریدونکو نه روخ کیږي او انټرنیټ کې هم ستونزه موجوده ده. ډاکټر سید دغه درې اونۍ لمړنۍ چې د درملنې تاسو چې ویلې مهمې دي، آیا خبر نه وي چې دغه درې اونۍ پروختون کې یا کلینیک کې تیرې کې هله تازه کده درملنې امکانات هم شته، د پالنې امکانات هم شته، زمين کې د سرایات د مخنیوي لپاره هم لارې چارې سنجول سوي په روغتیاي مرکزونو کې؟
کتاب لدین سے مختم دغه وو سناتوریم موجود وو په سناتوریم کې مریضان د سر کېده، مګر کله چې دقیقات وسو ریسرچونه وشو په دې باندې د سرایت یو مریض ته بل مریض ته یا مثلا د هغه په نظر کې نیول سره توبرکلوز فیصله دا شو چې باید توبرکلوز نارمل توبرکلوز مثلا نمي اندغه روتین توبرکلوز شي دی چې په کور کې تداوي شي نه خدای چې په شفاخانه کې تداوي شي. دغه شفاخانه د ایزولیشن یا د قرنټین مسله ده او بل خبر ده چې مشکلات د اقتصادي موجود دی او خصوصا د نن ورځ په ملک کې توبرکلوز چې ده یو عام مسله ده. خلک ډېر په هغه دی که موږ بستر کو مثلا موږ تیر کال تقریبا 5000 او 700 واقعې د توبرکلوز درلوده پروس کال چې تیر شو دغه 2021 کې د 5000 او 700 مریضان چې موږ بستر کو دي شایي باسه ډېر مشکل دی او دا هغه پسنګ کې پر د مریض پرویات باندې هم تاثیر کوي او موجود ورته نشته ولې چې موږ د ټول مریضان ورته بستر کو ته دایل نه شو. دې حساب باندې په ټول دنیا کې دا فیصله شو چې مریض توبرکلوز دا روتين توبرکلوز چې دی دا باید په خپل کور کې دوا وخوري او تر نظارت لاندې خپل دوا وخوري، مګر پاتې شو هغه مریضانو ته چې ام بي ار دی په دې معنی چې مقاوم دی خپل دوا سم نه دی خوړی مقاوم شوی دی. دا هغه تداوی چې تقریبا د 300 تر 2 کال پورې دی او هغه هم ډیر په مشکل سره نو دغه حساب باندې سید هغه د پاره مو په افغانستان کې په 15 ولایتونو کې واردونه لرو. الته مریضان د سرکیږي او هغه د پاره تداوی لاندې نیول کیږي بګه چې هغه مریضان چې د هغه دوا چخوري هغه دوا خپل خطرناک دوا دی د مرض خو پریده دا دوا خپل خطرناک دوا دی. د په حساب باندې باید هغه مریضان بچ شي بګه دا مریضان دولت چې خپل نورمال ژوند مخکې بیا یې صرف صرف په درې اونۍ کې یا د سته شي په مرحله کې صرف خپل ځان وساتي او تداوي ونیسي دوی ډېر ښه کېږي ان شاء الله.
بله،
مګر مهمه خبر ده چې تداوي ډېر مهم خبر ده.
او مننه ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې دغه درملنې دوره داسې وي چې ناروغ باندې دغه دارو هم ناوړه غیز کوي، وجودي کمزوري کوي، ویتامینونه له منځه وړي، باید وجود مقوي شي بیرته په غذا باندې. په افغانستان کې متاسفانه بی وزلی دا مثلا ډیر خلک داسې خواړه چې هغه قوي وي، ویتامینونه ولري یا پروتین ولري نه سي اخیستلی. کوم داسې ساده او ارزانه خواړه توصیه کوي ناروغانو ته چې وی لري؟ دا توصیه به ورسته واور راځي چې واوریدونکو راوخلو چې دا منتظر پات نشي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
تاسو سلام او
راشد
صاحب سلام، عبد الله خبر کوم
کنه؟ کې مهرباني وکي عبد الواحد خان. راضی مخکې ڈاکٹر صاحب ورته اشاره وکړه چې دا راضی څومره وخت مخکې لمرنۍ تبرکلوز تیر کړی وو؟ لاس کال مخکې. لاس کال مخکې. اوس دغه نښې نشانی چې ورته پیدا شوي بیا ڈاکټر ته تللی یې؟ سلامت اوسئ، کور ودان. ڈاکٹر صاحب وضاحت ورکړي. ڈاکٹر صاحب راځي خپل د اوریدونکو پوښتنه جواب کړي، بیا به هغه سپارښتنې ولرو، بیا به بحث هم ورو پای ته رسو.
محترم ته بده وایم چې په اول قدم کې دا څوک چې تلار ته کنر کې مونږه خدمتونه لرو لپاره هلته لار ته یو ورې د جینسپرسي دکه چې مریض یو کره چې توبرکلوز وي هغه باید تر تلو لپاره جینسپرسي معاینات د جینسپرس ته کېږي. هلته چې جینسپرس وکړه جینسپرس ورته وویل چې نه دا توبرکلوز ځکه ساتنه یو فیصده زمونږ تشخیص په جینسپرس کې ده. دا جینسپرس کې لار چې هلته که د توبرکلوز نه و بیا نور دی انشاءالله توبرکلوز نه دی سیدا او اراده لایل یو د تبردا اراده لایل چې دای دا نخ نه خانه چې دای دا یو د پټور پروت چې دشته په کول حمله کې هم شته دی. مګر په اول قدم کې دته چې دا مریض موږ کې واچ دا یو آی فردم او دای په معنا چې د تعداد وخت په پروت کې ډیر دی یو دا ته کده بل څه کې شته چې مریض په پری پات لارتی شفاخانه د کومه شفاخانه تلارتی التبا د ماینات جنف پرتی او دلتا د مونږه د ماینات شلای د مونږ د مسئول ولایت چې د ډاکټر هغه ته وګوري او از جنف پرتی په جنف پرت کې تل په تل کې معلومي چې دا توبرکلوز بیا نیولای دا کنه نیولای کنه نیولای وي خو دا ویره نیول کیږي التبا ګوري چې کدا مقاوم د تدریج وی هغه به خبره ده چې روتين د توبرکلوز وی هغه به خبره ده بیر تر ته دوا شروع کیږي که توبرکلوز نه وو کله نور شر متخصصین ته شته دی او ورته نور خدمتونه به وکړي. په اول قدم کې دی باید د توبرکلوز لازم بات راځي.
بله مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، کور مو ودان. بحث ورو راټولو، فقط همدې تر اطلم چې دغه ناروغانو لپاره چې تر درملنې لاندې دي او دغه شپږ میاشتنی دواوی خوري هغه هم زوروري دواوی، څه ډول غذاوې توصیه کوي او دا غذاوې چې ویټامینونه ولري کومې ارزانه غذاوې دي چې په بازار کې هم په ارزانه پیدا کیږي او مریض خوړلی شي؟
جناب لوجین صاحب، اول قدم کې دا وایم چې د توبرکلوز قوي دوا نه دی، مونږ دی دوا دی دومره هغه نه دی چې خاصه تخریبات منځ ته راوړي. ځکه چې د توبرکلوز دوا چې دا هغه مریضانو لپاره ده چې هغه خپل کمزوري پیدا شوی ده، ورته دایسي ورته پیدا شوی ده، کفاره ورته پیدا شوی ده. بل خبر دا دی چې مونږ او تاسو شکر په خپل وطن کې هر شی لرو، سبزیجات شته دی، سابه شته دی، میوجات شته دی، موږ تاسو شکر په خپل وطن کې دومره میوه شته دی چې په نور دنیا کې نشته دی. دوی کولی شي چې په ډېر ارزان بیه باندې ورته مڼه واخلي، ورته نور میوجات واخلي او د کولای شي چې ورته بس هر رقم غذا کولای شي چې ورته ورکړي، پکې پرهیز نشته دی. توبرکلوز په تداوي کې چې وي پرهیز نشته دی. هغه د غذاګانې چې ښه پروټین لري ورته ورکړي، د هغه په څنګ کې مثلا کچالوګانې دی، فاصلیه دی، بامیه دی، دا شی ټول دومره ستاسو وطن کې هم شته او هم ارزون دی، کولای شي چې پکې خپل ژوند تېر کړي، هېڅ مشکل نشته دی. هر رقم غذا چې ورته ورکړي، ما مخکې هم تاسو ویل چې یو څو پوستې چې دغه غذا درته وي، مثلا ما درته وویل چې په تیږه باندې هم ویټامین شته دی، په توبرکلوز مریض کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
بله کور مو ودان،
هر رقم غذا چې وخوري، هر رقم غذا چې وخوري، غذا خپل د خدای نعمت دی. پیدان بل هر غذا ته پروتین شته دی، په هر غذا کې نشایسته شته دی، په هر غذا کې کاربوهایډریټ شته دی. پیدا هیڅ مشکل نشته دی. دوی کولای شي چې د میوونه هر رقم میوونه استفاده وکړي. پیدا او بس دومره د تغذیه په حساب باندې هر څه چې کولای شي وخوري، هیڅ مشکل پرې مریض پکې نشته.
کور مودان ډیره ډیره مننه د تنفسي ناروغي او توبرکلوز متخصص ډاکټر سید نعمت الله احمد زاده له تاسو نه مننه چې د خبرونه کې مو لمون سره ګډون وکړ او ریډونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او له هغه ریډونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
تاریخ په بے قابو اسې سور لیکوله پخ کته پورته پختنو باندې نور ولګېدو د خپل کالا په غل می وښنه د پردو فلم سا زما په ورځو او پښو باندې نور ولګېدو وزیرستان کے سب چوپان دنن